طالبانو واکمنی د هندوانو او سیکانو د شمیر د کمیدو لامل شوې ده. د 1941 کال د خبرګولی په 28مه د کابل په کارتي پروان کې د هندوانو په عبادت ځای د وسلوالو له برید وروسته ډېر شمېر سیکان او هندوان له افغانستان ووتل او اوس یې محدود کسان په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د نړیوالې مذهبي اثاري کمیسیون یوه خپلواکه اداره ده. دلته مو د بحث لپاره په دې خپرونه کې د سیاسي چارو کتونکي د ړنګې شوې ولسي جرګې غړي کمال ناصر اصولي، د سیاسي او دیني چارو کارپوه صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. همداراس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه راسره کړې ده چې په دې خپرونه کې به برخه اخلي. اصولي صاحب او صلاح الدین سیدی صاحب په خپرونه کې راسره دي، د دوی هرکلی کوم. اصولي صاحب، کلمړی تاسو ته راشم. د دغه راپور په ارتباط چې ما په مقدمه کې اشاره ورته وکړه، ستاسو نظر څه دی؟ دغه راپورونه آیا ممکنه ده چې د مذهبي ازادیو په برخه کې مؤثر او اغېزمن تمام شي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمن میلمه ته او د رادیو اوریدونکو ته. اصلا که اجازه راکړئ راپور باندې به بحث وکړو. په کل کې د نړۍ تعامل د افغانانو سره د دا ډول راپورونو په لیکلو په نشرولو سره د فکر نه کوم چې ښه شي، او د دوی دغه ډول راپورونه هم یو طرفه قضاوت ګڼم د افغانستان د ولس په مورد باندې. دا نه تنها نن، بلکې دغه راپورونه، دغه رقم گزارشونه، دغه رقم د نړیوالو د اسهانو مخشوشول دا ډېری کلونه روان دي. او موږ او تاسې د جمهوریت په وخت کې وکتل، کله چې نړیوال راودنګل تر څو په افغانستان کې د همدغه او نور هغه څه ادعاوې چې نړیوالو درلودلې چې په افغانستان کې بدبختانه ګویا تروریستان هم روزل کېږي، د افغانستان د خاورې نه تروریستان په نور نړۍ حمله کوي، همدا ډول دغه اسلامي تنګ نظري ډلې نړۍ ته او همسایه ممالکو ته ګواښ کېدای شي، دوی افغانستان ته راغلل او په افغانستان کې د دوی مبارزه ټولې نړۍ لیدلې ده چې په څه ډول سر ته ورسېدله، او بیا یې څنګه پخیس پکې کړلې او لاړل د افغانستان. د دې نه څرګندېږي چې د دوی دا ډول ګزارشونه یو طرفه او بے بنسټه د خپلو سیاسي پالیسیو د تعقیب په خاطر باندې دوی دا ډول کار کوي.
اصولي صاحب، همدغه بنسټ چې دا راپور خپور کړی دا یو خپلواکه اداره ده.
که شبیر صاحب ته تاسو زما خبرې ته غوږ ونیسئ، ګوره که هر څومره خپلواکه ادارې په دنیا کې ناری ووهي، ملل متحد هم یوه خپلواکه اداره ده. اما د همدغه خپلواکه ادارې په انګړ کې ډاکټر صاحب نجیب الله شهید که او هیڅ ونه کولی شول چې وایي باسي. علت او دلایل یې هم همدا و چې ملل متحد به د خپلواکۍ نارې وهلې خو خپلواکه نه و په هغه وخت کې. اوس هم همدغسې یو حالت روان ده. د بلې خوا راځو، د دغې ګزارش د نشرولو په اړه باندې رښتیا هم په افغانستان کې نه تنها طالبان بلکې څلوېښت کاله دغه جنجال روان دی. په افغانستان کې د اقلیتونو په نوم باندې تجارتونه شوي دي، اقلیتونه د دوی سره د ظلم په نوم باندې په حسارت کې نیول شوي دي، او همدا ډول هغه که قومي اقلیتونه دي او که مذهبي اقلیتونه دي. او د فقه مسله، د حنفي فقه مسله، دلته بیا لږ زه مخالف یم، موافق د دوی سره نه یم، ځکه ایران ته که موږ او تاسې لاړ شو څه چې هلته اکثریت ته هماغه فقه جاري ده، دلته څه چې اکثریت ته هماغه فقه باید جاري
اوسي. مننه اصولي صاحب، په دې برخه کې به د سیدي صاحب نظر واخلم چې دوی د دیني چارې هم لوستي دي. سیدي صاحب، د فقه په برخه کې ستاسو نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترامات جناب اصولي صاحب ته، د نو اوریدونکو ته او تاسو ته وړاندې کوم. متاسفانه یو سلسله مسائل چې څوارلس قرنه زیاتو کم درته او هلته وجود درلود، موږ یې غواړو په افغانستان کې حل کړو. د هغه په نتیجه کې د نړۍ پولیس شو، د نړۍ مشکلاتو د حل په اصطلاح مرجع شو، او خپل هغه اصلي په اصطلاح موجوده مشکلات مو د یاد وتي دي. دا مسائل نه په نړۍ کې او نه په جهان اسلام کې نه اول او نه په آخر وي. د دې لپاره بشري تجربه وجود لري. د حال لپاره واقعیت د خبرې دا دی چې په حنفي چې هغه فقره اهل سنت و جماعه هغه هم واحد شوی تدوین شوی شی وجود نه لري. هغوی چې تصور کوي چې مونږ اسلامي قوانین یا حنفي شریعت په اصطلاح مذهب تطبیقوو دا کوم توحید شوی شی نشته دی. دلته هم ډېر مختلف شخصي پتاواوې دي. اما په هر صورت د داس راپورونو نشول مطمئنا هغه د چا محلي خبره چې پیښو د خدای لپاره مګر نه نیسي خپل اهداف بلري خپل برنامه بلري خپل تمویل کوي. اما زه په دې باور یم چې د داسې مطالبو نشرول که مطمئنا مشکل حل نه دی، د زلي سوء استفاده شوې ده. اما ذکر یې راوړلې مطرح کولې او خلکو ته وړاندې کول او هغه خلک چې قضاوت خپل لري د هغې ته وړاندې کول په دې زمین کې به مطمئنا دي خپل سیاسي اهداف او موخې تعقیبوي. اما د دې مسایلو مطرح کول خپل مفاد لري، د مشکل حل به نه وي. اما په یو نوه د نړۍ توجه پام راول ورته پکار دي.
مننه سیدی صاحب. همدغه ګټې ته چې تاسو اشاره وکړه په دې برخه کې به د اصولي صاحب نظر واخلم. اصولي صاحب، څرنګه تاسو له سیدی صاحب سره موافق یاست چې ګټه هم لري دغه راپورونه؟
ګورې، زه د ګټې مسایل هم تر یو حده موافق یم، تر څو د حکومتونو نه تنها د افغانستان په اړه د نړۍ د حکومتونو په کردار کې هم د احتیاط نه کار اخیستل کیږي. موږ که ټول افغانان په یو غږ باندې راپورته شوي وای او د امریکا د تیر شل کلنې دورې او د دوی دا ډول وتلو په مقابل کې موږ درېدلي وای، حداقل هغه مدني حق چې په نړۍ کې انسانانو ته الله پاک او د مځکې پر مخ نافذو قوانینو ورکړی د هغې مو استفاده کړې وای، امکان لري په دغه ډول نه وای شوي. بنا دا گزارشات هم تر یو حده پورې دغه بل اړخ چې ما په افغانستان کې وویل بله خبره مې تکمیل نه کړه چې نه تنها پر طالبانو وراړول دا ظلم ده، بلکې موږ او تاسې لیدلی دي چې د دغه مسایلو څخه څومره سوء استفادې شوي دي. ما هغه ورځې یوه ویډیو لیدله د تیر جهادي ډلو د نظار د شورا د افغانستان د جمهوریت په دوره کې ته ماوین د ولسمشر تیر شوی و. هغوی هم دا د لګکیو ادعاوې ډېرې کولې او کله هم چې دوی ته امکانات د توپک په لاس کې ورغلي وو دوی حتی د سروبي پایې برقونه نړولي دي او چپه کړي دي. بنان ځینې وخت استخباراتي نړیوالې شبکې د خپلو هغه ډلو چې د دوی لخوا حمایه کیږي د حمایت په خاطر او د دوی د کامیابی په خاطر یو لار په دا ډول گزارشاتو کې هم ورته پرانیزي، تر څو دوی هغه مبارزه چې په یو منطقه کې پیل کوي هغه ته یو حداقل یو 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 شور ورکړی وي.
اصولي صاحب، دا خو هغه د شک خبره ده چې د دې شاته څه شی دي، لیکن بیا هم دا خبره مهمه ده چې سیدی صاحب مخته اشاره ورته وکړه. په دغه راپورونو کې چې هر هدف په باره کې څوک شک کوي هغه یو اړخ ته یو خبره ده، بل اړخ ته دا موضوع مهمه ده چې لدی افغانان څه زده کولی شي، افغانانو ته ګټه څه ده، او د دغه موضوعاتو اهمیت برسیره کوي جوتوي او کنه.
زه خپل اند خپل فکر تاسو سره شریکوم او سوال مخصوص سوال ده. ټولنې متفاوتې دي، هیوادونه متفاوت دي. اوس دغه فکر که په اروپا کې او په امریکا او تر روسیې پورې تر یو حده پورې پر دغه ساحو کې دا ډول گزارشات امکان لري په ځینو ساحاتو کې مثمر تمام شي، اما بدبختانه په داسې یو ټولنه کې څلوېښت کاله دلته جنګ شوی ده او دلته د همدغه لږکیو په نوم باندې ځینو باجونه اخیستي دي او ځینو ته توطیې جوړې کړي دي، حتی حکومتونه یې رانړولي دي. موږ د همدغه لږکیو په نوم باندې اتحادونه ولیدل په افغانستان کې چې د ډاکټر نجیب د حکومت سقوط یې ښه مثال راوړی شو موږ او تاسې ته، دا تاریخ ده. په همدغه نوم یې راونړاوه او حتی 8000 نفر په همدغه د لګکیو د مذهبي او د قومي لګکیو په نوم باندې کابل ښار وړاند شو. 8000 نفر پکې شهیدان شول. بینن په داسې یو هیواد کې زه فکر نه کوم چې افغانانو ته د روښانه لاره ورپګوته کې او یا د افغانانو شعور ورسره خسي. په اوسني حالت کې بل څه په کار دي نړۍ ته او هغه نړیوالو سازمانونو ته چې کواړي چې د افغانانو سره کومک وکړي. په دې ډول برخورد منفي اغیز لري د افغانستان په شرایطو باندې نسبت دې ته چې مثبت اغیز ولري.
مننه سیدی صاحب. کې تاسو اوس روښانه کوي چې دغه راپورونو خپرېدل هغه مثبت اثرات څه دي؟
مننه. اوسنی اوریدونکی هغه پخوانی نه دی چې خپل قضاوت ونه لري. مطمئنا همغه چې جناب اصولي صاحب ته اشاره وکړه ډېر ځلي د دې خواستو نه سو استفاده شوې دي. دا تصادفي هم نه ده. کله چې په تیر قرن په شپږمه کلونو کې د لا اله الا الله محمد رسول الله تر عنوان لاندې عربي هیوادونه د رسول سلام مشترک اهداف ټاکل، د نړۍ انجینرانو او د نړۍ معمارانو کوشش وکړه چې دا اسلامي وحدت مات کړي او قومي او ژبني او سمتي او هوادي ته استقامت ورکړي او کامیاب هم وو. په افغانستان کې هم کله چې په نویو مکلو کې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه او د جهاد کلمه او د افغانستان د نجات کلمه وه، موږ په یاد لرو چې د دې په ځای چې برنامه محور د وطن د نجات خبرې د ژبې او د سمت خبره مطرح شو. زه په یاد لرم په هغه ویډیو کې چې احمد شاه مسعود وایي کې ما قبول کړم کې احزاب نه بلکې اقوام، دا هغه برنامه دي چې بیا وروسته تمدیدیږي او دا هغه په نتیجه کې دا شعارونه د افغانستان د تفریق لپاره استفاده کوي. اما دا په هیڅ صورت په دې معنی نه ده چې که تیاری سقوط کنو منگا ده تیاری مخالف استو. منگا خوشحال استو چه ده افغانستان پا مورد که راپورونه جوریگی، افغانستان ده یاد نویستل کیگی، تا چه حد سو خپل اهداف پاک تاقیبهی ده هم کما تصادفی خبره نده. اما همه راسی می چه اویلی چه تکرار نکم ننانای داوریدون که ننانای لیدون که وینی گوری چه کما حد پوری دارا پورتاش برحق ده و پو کما حد پوری نور اولویتونه د یاد وړي او داسې شیان باندې مسخ شوې ده چې هغه د افغانستان اساسي د حل لار نه ده. دا په خپل ذات کې یو تحرک پیدا کوي. دا په خپل ذات کې د نړۍ دوی، اما په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د مخکې هم د اقلیتونو حقوق تلف وو او مستعم تلف د طالبان وخت په دې خاطر باندې دا خبره کیږي چې طالبان تمامت خادي د په استلاله د درمسال نه صلاح خسته ده، د پکې خانه نه صلاح خسته ده، امنیت ورته نه دی ساتلې. دای کدی کوي که هر څوک کوي مسؤل دی دی کدی چې دی ته صلاح خسته ده. تمامه تخاهي مشکل ده. په دې خاطر باندې دی حق لري چې دا اعتراض وکړي او دا حکومت مسؤل وګړي دا غیر عادلانه نه دی. چې
سیدی صاحب همدغه ستاسو همدغه پښ ستاسو هم دغه پوښتنه چې صلاحی ولې له دې خلکو اخیستې ده وړاندې چې کله د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپرونې کې سره ملګری شو، په هغه وخت په دا پوښتنه مهمه ده دا بل دوی وکم. خو له بې خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کوم.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریان په تخنیکی برخه کې شفیق یار رسول مرستندوی دی. موضوع مو په افغانستان کې مذهبي ازادي او د اقلیتونو امنیت. اوریدونکو کولی شئ چې په خبرونه کې د سکایپ، واتس اپ او ټلیفون لارې برخه واخلي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221111. تکراروم 00420221111. او نړیواله شمیره مو ده 00420221111. تکراروم 00420221111. او تاسو کولی شئ چې د سکایپ لارې هم په دې خبرونه کې برخه واخلي. یو اوریدونکی را سره ده، مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې پروګرام.
زه سلام ماما تاسو ته، تاسو د نومن منو ته د زلو کومه سلامونه وایم. سیدی صاحب نه پوښتنه کوم. سیدی صاحب، مونږ خپل پیشوګان پیژنو. دا شپېته کاله دې مونږ په کورنیو چارو کې دوی کار لري، غرض لري، چې هغه نړیواله ټولنه ده، ملګري ملتونه دي، امنیت شورا ده.
دا تلیفون قطع شو د سردار محمد. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی، تاسو راسره یاست، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زر سر میلمنو په شمول اوریدونکو ته هم سلام وایم. همدرد در سره په اړیکه کې، لغمان نه.
مهرباني همدرد.
دما خو صرف دغه نظر ده چې بغیر د اقلیت له حقوقو ورکولو نه او د خزل تعلیم نه جنکیانو او د بیان له ازادۍ نه دینه د هیواد ترقی او د ولس خوشحالی نه دینه سوا ناممکنه ده. ځکه که موږ وګورو کنه هماغه ملکونه په ترقی روان دي، چا چې همدغه درې واړو ته توجه کړې ده، نو او دا د ټولو نه ډېره پیدا ټوله نظام ته ډېره رسوي. نو زه له اسلامي امارت نه دا هیله لرم چې د درې واړو ته په پوره توجه سره او د خپل ځان د بقا او د خپل طاقت لپاره ورته توجه وکړي. مننه.
مننه همدرد صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اسره په سپوت پروګرام دی، مهرباني وکړئ. سراور ستاسو شاخ یو څه سم نه راځي متاسفانه، لروی خو سم نه، خو سم نه. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اسره په سپوت پروګرام دی، مهرباني وکړئ، تاسو سره یست. نه پوهېږم چې ستاسو آواز ولې سم نه راځي. که د واټساپ له لارې زنګ وهئ خو باید اوس بهتر شو. مهرباني.
خپل سلامونه ټول وړاندې کوم. وګورئ، د اقلیتونو مسله دا افغانستان واک ته ورسېدل، دا له مه ووایه که خلقیانو کې د جنرال نجیب ګوند و، تاسو وګورئ لکه هماغه اکثریت کې حق درلودل. تاسو ولیدل چې دوی شعارونه ورکول، عدالت، امنیت او خالی کور، ټول لکه د دو خلاف، د دغه شعارونو خلاف دوی عمل وکړل. او ان تر دې چې لکه تاسو ولیدل چې د جنرال نجیب حکومت هم چې پرچ د اقلیت د خوانه هغه ګیلمجان جوړی، عرض مې دا دی چې ګوره محترم، مجازی صفحات و تلخت سوشل میدیا تا دی که دیر لاسوده دی، لیکن این ما یو دقا اونی هم نگوارم چه اغای دیر پاراون که خبره پکه از بلا حضرت عمر سیسا کنسته کهی دست دا قلیخ نامه دا چونه دی که هر دی دا خود را پاراون که اغا دی چلک افغانان اخپلو که نگهی تا دی اغای ما چلک که افغانستان کې نه اقلیتونه لري نه اکثریت. دا د دښمن هغه ده چې یو یې د پښتون په نامه، بل یې د ازبک، بل یې د شیا او بل یې د ادب مو دا ده چې افغانستان باید کاغه مي لکه دننه چې کوم د منافع ملي دي ټولګه دي حکومت دا ورته پام وشي دغه ده انشاءالله.
مننه چې په خبرونکو مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اسره په سپوت پروګرام دی.
السلام علیکم خیبر صاحب، تاسو ته ستاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم.
واحد قال خبر کوم نورستان ولایتنا محترم خیبر صاحب، واقعا چې دغه مذهبي اقلیتونو یا اقلیت هغه قومونو په افغانستان کې دغه متاسفانه ورسره ډلې هغه د دې امنیت خوندي نه، دا واقعا دا موږ محسوسو. تاسو وګورئ په افغانستان کې نه تنها هندوان یا شیعان، بلکې هغه سلفي علما کرام دغه تاسو ته سره معلومه ده، دغه د امارت اسلامي راتګ سره تقریبا 300 پورې علما کرام، د سلفي علما کرام په افغانستان کې وجل شوي دي. او موږ په تعجب ته چې په جمهوریت کې په شل کالو کې مطلب شل کسانه سلفي علما کرام نه دي وجل شوي دي. او امارت اسلامي چې د ټولو اسلامي مذاهبو د ټولو مسلمانانو امنیت.
دا ټلیفون قطع شو. یو بل اوریدونکو هم راخلو، مهرباني وکړئ، یا سره په پوت پروګرام دی. بله تاسو را سره
یاست. نن موږ احترامات وړاندې کوم د کونړ ولایت نه ملمنو جنرال بوس سلیسه سې سېټه
لکه مخکې چې وحدتپال صاحب اشاره وکړله دلته مسله صرف په شیعهګانو د اقلیتونو نه ده. کومه لوبه چې موجوده حالات کې دشمن شروع کړې ده دغه مسلې ته دې طریقه مونږ اسلامي عمارت باندې غږ کوو چې دغه موضوع ډېره جدي ونیسي، بالخصوص دغه مسله چې دی په مشرقي زون کې ډېره جدي روانه ده. د علماو قتل عام شروع دی په یو نوم او په بل نوم باندې، بالکل دغه صرف د هغه علماو مسله نه ده چې شیعهګان دلته په نښه کېږي، بلکې سلفي علماو نور په احنافو علماو کې پنجتیري علما او زما د په دغه باره کې سیفي صاحب نه نظر دا دی چې دوی په دغه ارتباط باندې معلومات لري کنی لري.
مننه. یو بل اوریدونکی ډېر انتظار پات شوی دی، دا به هم راواخلو بیا به میلمنو ته مخه کړو. مهرباني وکړئ تاسو راسرهست. د دې اوریدونکو ټلیفون قطع نو میلمنو ته مخه کړو. وروستی سوال سیدی صاحب تاسو ته راځي وکړه، تاسو توضیح ورکړئ لطفا. البته هغوی دا ویل چې پنجپیری عالمان او سلفیان په نقشه کې شي او ډیرو ژوند ته تهدید موجود دی.
مطمئنا د اسلام د اصولو نه چې قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، برداشتونه او روایتونه او فهم متفاوت دی. زمن پټولنه کې د پنجپریانو او د وهابیانو په منځ کې اصول اصطلاحات وجود لري چې دا کوم مذهب خاص وجود نه لري، نشته دی په واقعیت کې د اسلام د اصول نمایان برداشتونه دي. یو برداشت د طالب دی او نور او یا اتیا نورې فرقې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم پیشبینی کړی ده. هغه څوک چې اجتهاد کوي او مجتهد دی هغه اجتهاد وکړه او په حق ورسېد دوه ثواب لري، او هغه چې اجتهاد وکړه او په حق ونه رسېد یعنی حقیقت پرانه کې صرف یو ثواب لري چې په پاک نه تکړې او توانه یو لري. مطمئنا په افغانستان کې داسې شخصي افراد او اشخاص او افراطیان شته، هغه مذهب هغه رای هغه روایت چې په خپل خوخه باندې په خپل فهم باندې برابر نه وو افراد کوي، وجني د منځه وړي او شهیدایي دا اسلامي کار نه ده. او متاسفانه د طالبانو په وخت کې دا امکانات زیات شوي دي او په دې برخه کې یو واقعیت دی چې د تاسو ور دي او طالبان د دې برخه کې خپل مسؤلیت په اصطلاح جواب نه لګي نو په هغه دي. دا رسمي سیاست نه دی، کوي محاکمه کړی دي او کوي رسمي سیاست یې خو هغه مسؤل دي. او هغه به تاول نه سوال تر راځي چې د خلکو نه اصلاح خست دي، تمام صلاحیت په خپل لاس کې نیولې دي، امنیت نه ساتي، دوی مسؤل دي. په نړۍ کې قوانین دي که چیرته یو څوک چا ووهه او ته نه وتښتی دی، هغه کولی شي په پولیسو باندې دعوا وکړي چې ته زما امنیت نه دی ساتلی، ته تاته مالیه در کوم، ټاکس در کوم او په دې وطن کې اوسېږي. سلام وکړه.
مننه. اصولي صاحب د دې اوریدونکو نظریات تاسو واوریدل، یو ډول پښتنې هم وي تر ډېره نظریاتو که تاسو خپل نظر په څرګند
کړئ. اصلا شیبر صاحب کوم دا وایي چې په افغانستان کې قوي دولت دی چې هر څه ته رسیدګي کوي، نه نشته دی. بدبختانه په افغانستان کې د قوي دولت د جوړښت لپاره مختلف مشکلات راوچتیږي. هغه بیرونی عوامل هم لري، داخلي هم لري. په داخلي عواملو کې دغه مسایل چې دا اوریدونکو سوالونو کې مطرح کول دا پکې دي او دا لویه بدبختي ده. زه خو چې څومره په یې ګمزه د یو ځوان په صفت تر اوسه پورې ما کوم مدرسه کې مې درس نه دی ویلی، شرعي دومره معلومات نه لرم. خو اسلام خو یو اسلام دی، پیغمبر مو یو پیغمبر دی. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې په لسو لارو راته ویشي او که کوم څه شی پکې وي خو ملت ته دی واضح ووایي چې دوی د دوی لپاره یا پیغمبران دوه دي ونعوذ بالله یا کوم بله مسله ده. او چې کله دوی په خپل منځ کې علما سره نه جوړیږي بیا د ولس بیچاره په ځان پسې نه روانوي، یا حتی د سیاست واګې ترې اخلي د ولس نه، دوی وایي په موږ پسې روان شي. نو تاسو چې په یو وخت نه ولس څنګه په ځان پسې روانوي؟ دا یو لوی جنجال ده، یو لوی مشکل ده چې افغانان ورسره مخ دي. خو په کلي ډول د نړیوالو په چلند کې زه خپله ما لوی شک پیدا کړی ده. او څومره مې چې په سیاست کې شتون درلوده او څومره چې زه ګورم د دوی مطلق
ټول پالیسی او سیاست په افغانستان کې د خپل ګټو په خاطر و زموږ د د د د د په بدبختیو کې دوی خپل خوشبختی لټولې. دوی افغانانو 40 میلیون افغانانو باندې رشخند و او د دوی په گزارشاتو باندې هم زه باور نور نه لرم، د دوی په خبروم باور نه لرم، ځکه دوی خپل سیاست کوي. ترامپ په امریکا کې راولړیږي، یو شعار ورکوي چې زه به سلا راوړم د دې لپاره چې رایه راټوله کړي. بایدن زوی مړ شوی و او د کینکخې د وجې د بدبنۍ او د دښمنۍ د وجې چې د مسلمانانو سره یې لرله، په دې ډول 40 میلیونه مسلمانان تکه تکه کړل په افغانستان کې.
خیر نو دا خو دوی بیا له ځینو اسلامي ملکونو سره چې قطر سره چې څومره نږدې روابط واشنگتن لري هیڅ وطن نه لري. او فرضاً د طالبانو مشان اوس هم قطر کې دي.
دا دوه مختلف اړخونه لري کنه؟ اړخونه دي، یو داخلي ده یو بهرنی ده. سعید د قطر د هیواد سره امریکایان خپل روابط ساتي. د افغانستان 40 میلیونه خلک ولې بدبخت کړل؟ په کوم اساس راتلل؟ کله چې راغلل نو بیا د مسؤلیت احساس کړی وای. موږ همدا ورته ویل په افغانستان کې هم نارې مو ورته ویل چې تاسو چې راغلی بیا نو مسؤلیت پذیره ووځئ د افغانستان نه.
لیکن فکر نه کوي چې د افغانستان خپل حکومت هم ډېرې ستونزې لرلې په دغه ولسي جرګه کې؟ خو تاسو وایي څه حال و؟ یعنی که چېرته یو خارجی دغه فکر وکړي، په دې تیرو کلونو کې چې ولسي جرګه فعاله شوې وه، که دغه د ولسي جرګې لنډ راپور یو بهرني ته تاسو سپارلی وای چې هغوی په میلیاردونو ډالر افغانستان ته ورکول، آیا حیف پې نه وویلی چې دا زه چا ته پیسې ورکوم؟
ګوري کنه، ګوري تاسې تر دغه حده موافق یم چې په تېر حکومت کې فساد موجود و، خو دا معنی نه لري چې فسادګر موجود دی او موږ کار نه کوو. دغه فسادګر هم دوی حاکمان کړي وو، دوی قدرت ته رسولي وو، دوی مرکزي دولت نه پرېښودو چې قوي او پیاوړی شي. اکرزي صاحب چې نارې ورته ویلې، دروغې نه ویل، هغه رښتیا یې ویلې. ما په خپلو سترګو لیدلي دي چې دوی د دغه اقلیتونو په نوم باندې غاصبین اختطافچیان راوستي دي او وزیران کړي دي او دفاع یې ترې کړې ده. حتی زه د یو وزیر مثال لرم چې ولسمشر ته ورځي یوه ورځ د امریکا سفیر ورته وایي چې دغه سړی چې واشنگتن کې راته سفیر نه کوي، امریکایان یې نه مني. همدغه کس په اړه باندې بیرته همدغه سفیر ورځي او رئیس جمهور ته وایي چې دا راته وزیر که په فلاني ځای کې، ځکه دا نور خلک غواړي. یعنی دا بدبختۍ د دوی د وجوي افغانان غریب بیچاره دي.
خو بیا هم یعنی دا خو تحقیق غواړي، سپړنه غواړي چې څومره مشکل په افغانانو کې او څومره په نورو کې. او دلته یو بل موضوع هم شته اصولي صاحب، دا د اقلیتونه همیشه بدلیږي. بدلیدل په څه معنی؟ فرضاً دغه اوس د طالبانو په حکومت کې مولوی صاحبان اکثریت دي، نور خلق اقلیت دي. فرضاً یو چا چې په خارج کې ماستری اخیستې ده، هغه ډله اوس په اقلیت کې راغلی ده. هغه چا چې مدرسه نه ده ویلې، هغه په اقلیت کې راغلی ده. یعنی د اقلیتونو ویش تنها د قومي بنسټونو په بنیاد نه وي، که څرنګه؟
پوهېږم، هغه بحث جلا ده کنه. دلته موږ ولس اقلیت هیڅ وخت نشي کېدلی. ولس د اقلیت لخوا د سیاسي انحصار لاندې راغلی ده، چې ملایان ډیر کم خلک دي. هغه دومره ډیر نه دي په افغانستان کې چې دوی د افغانستان د ولس څخه ډیر وي. او دا څوک چې دکتوراوي لري پوهنتونونو نه فارغ شوي، دا اصلا اکثریت د افغانستان دی. او دغه اکثریت فعلاً د صحنې نه وستل شوی ده. د طالبانو په دولتدارۍ باندې په منفي نقاطو باندې ډیر څه لرم چې زه ووایم، هغه ځان ته یو بحث لري. اما د دغه ډول ګزارشاتو به گزارشات خدي چې د افغانستان هیر نشي، د باندې زه موافق هم سي سي سره، مګر په دغه ډول گزارشات چې پاغي کې کینه، بخس او د دولت کمزوروالی، ضعیفي او د هغه لګه کوي چې شعارونه د افغانستان د تجزیه لپاره ورکی، د غوی د حمایت غږ پورته کیږي، هغه بیا د افغانانو په ضرر ګڼم او دا د افغانستان دوستان نه دښمنانی بولم.
مننه سيدي صاحب، که بیرته هم په همدې موضوع ته راشو، البته تخنیکی همکار هڅه کوي چې د طالبانو له ویان سره رابطه ټینګه کړي. خو ویل چې زه به بل شمیره تاسو ته درکړم چې په هغه شمیره څنګ ورته ووهو. له لویه سره په افغانستان کې دغه اختلافات لکه مخکې چې ما وویل، اکثریت البته اصولي سبتاسیه کړه، زما له اکثریت مطلب دا و چې ټول واک فرضاً مولوی صاحبانو په خپل لاس کې اخیستی دی. په دې حساب باندې دغه نور ډلې ټپلې په اقلیت کې راغلي، فرضاً هغه چا چې انجینري لوستی، هغه چا چې طب لوستی، هغه چا چې حقوق لوستی دي، هغه کسان میرمنې همداراز له قومي اقلیتونو پرته دغه نور کسان یو ډول په اقلیت کې راغلي، که څرنګه سیدی سه؟
مننه. څو خبرو ته ستاسو پام راړو. موږ چې خپل توقعات لوړ کړو بیا نتیجه هم دغه قهر کوي. په سیاست کې خیر او خیرات نشته. افغانستان ته څوک د دې لپاره نه دی راغلی چې څوک وږی دی او څوک مړ دی. افغانستان ته د دې لپاره راغلی وو چې د دې منافع څنګه تاکي، دا زمونږ ابتکار و چې څنګه د دې د منافعو سره خپل منافع منطبق کړو. متاسفانه په دې مورد کې منګه هم ناکام وو. دا چې څومره زمونږ په اصطلاح خلاوه او نواقص وو، څومره بې کفایت وو، څومره پاکستان هم سرګارو موږ سره ظلم وکړ، دا مستقل بحث دی. اما واقعیت کې ویل پکار دي چې نړۍ افغانستان ته د خپلو ګټو لپاره راغلي ده. سازمانونه هم چې ګزارشونه ورکوي هغه خپلې ګټې په نظر کې نیسي. دا یوه خبره دا ده چې په دې برخه کې په کومو ساحو کې متناسب کار شوی دی او په کومو متناسب په اصطلاح متناسب کار نه دی شوی، مطمئنا د پام وړ او مهمه خبرې دي. اما په مجموع کې باید ووایم چې داسې ګزارشونه همغه سمې چې اقتدار کې وایي که سوال نه لرم کله خپل مثبت جوانب هم لري، سو استفادې ډېرې شوې دي. مطمئنا چې همدا اوس هم روانې دي. دې چې د افغانستان یو سلسله اساسي مسایلو ته د پام پر ځای په داسې مسایلو باندې تمرکز کوي چې دا مسایل نسبت د هغه اساسي مسایلو مشروعیت د حاکمیت او سلسله نور شیانو باندې نه کېږي او دا شیان باندې کېږي، او د هغه په نتیجه کې هغه اصلي حل په اصطلاح په تعویق غورځي. نو ده ته نه پوهېږم چې سوال مې ستاسو جواب کړی شو که لرې لاړو.
مننه مننه اصولي صاحب، ستاسو په باور بیا هم همدغه ډول راپورونه په ورته وخت کې له چارواکو سره مرسته کوي؟ که څه هم تاسو خو ځینو منفي اړخونو ته ګټه اشاره مخکې وکړې په خپله خبرو کې، لیکن فکر نه کوي چې همدغه سره راپورونو نه د نړۍ نور هیوادونه دا راپورونه یوازې د افغانستان لپاره نه دي، د سعودي عربستان ته هم دوی راپور خپروي، د قطر لپاره هم خپروي، او د اماراتو لپاره هم، او په تیرو کلونو کې چې ورته ګورو همدغه سي ډلې ټپلې دي چې تحقیقات کوي او د دنیا په مختلفو سیمو کې دي، او د هغوی د راپورونو په استناد دولتونه خپل ستونزې هواروي، که څرنګه
ګورئ؟ هغه ما مخکې وویل دوه اړخه داخلي اړخ ښه ده چې ځینې با احساسه دولت مردان بیا که کمای هم وي د هغې د پوره کولو لپاره متوجه کیږي. اما دغه راپورونه زه امریکا ته تللی وم، د امریکا په اړه خو ما هیڅ په دې دنیا کې یو راپور هم ونه لیده چې په امریکا کې تعصب موجود دی، او دومره لوړ تعصب د تورو ویښتانو او مسلمانانو په اړه باندې موجود دی چې دا ډول تعصب ما په افغانستان کې د کافر په اړه نه و لیدلی. دومره لوړ دی قطار دی جدا کیږي، تلاشی ته دی درېږي چې د تور ویښتانو والا ته دی نظر لاندې نیول کیږي، بکسونه دی سم تلاشی کیږي. یعنی دا
خو بیا هم یو اعداد ده، خو بیا هم یو اعداد خو په ما نه خو په ما هم ملک بیا ولسمشر خدا خو بیا تحقیقات غواړي څو کې وکي فرزن.
نو دا تحقیقات زم کولای شم چې یو فند دی، یو جاسوسي استخباراتو د مرجه واخلم، یو اداره ور جوړ کړم، ور وای دغه ور ولیکو.
لیکن اصولی بیا هم او بخشه، یعنی بیا هم دغه د افغانستان مسئله تر، یعنی دا خو بخیل که دل مرغ و نشکاره دست په افغانستان که د خلقو حقوق نشته. مخکې فرضاً ما تاسو ویل چې اقلیتونم په افغانستان که په بل حساب هم بیشن
سیم.
مثلا دغه وس آیا په دنیا که دغه سی کابی نشته چې طول صرف یوډالی؟ آیا په دنیا که دغه سی کابی آیا په دنیا که دغه حکومت شته چې د المپیک رئیس هم مولای؟ په دنیا کې داسې اداره شته چې د صحت رئیس هم مولوي صاحب؟ خبره دا نه یعنی خبره دا ده
جواب درکوم.
مهرباني
اوس جواب درکوم. ګورئ اوس خبرې تر اخلي، نو بیا ولې تاسو د اقلیتونو ناری وهئ چې اقلیتونو مسله دغه خبره وکړي؟
نه خو ما تاسو ته واضح کړه چې اقلیتونه مختلف تعریفونه لري، یعنی اقلیتونه مخکې تاسو ته
بله
اوس خبره دا ده چې په کلي ډول ولس د ملایانو لخوا سیاسي انحصار ته ننوتلی ده، په انحصار کې نیولی ده. دا صحیح ده، مګر هم د دې د چتر لاندې دي لګکي مذهبي لګکي احمد او محمود سو استفاده نه کوي، فنډونه دې نه اخلي، جنگی پروژې دې نه تمویلوي، د خلکو اذهان دې نه مغشوشوي، مرکزي قوي دولتونه دې نه چیلنجوي. دغه بحث چې دی، دغه سازمانونه بیا ورسره همکاري کوي، د نړۍ په کچه د دوی حمایه پیدا کیږي، د نړۍ په کچه ورته لابي کیږي. دغه مسلې ته د افغانانو فکر دی. نن سبا موږ د پارلمانونو نه لیدلی دي چې دا د لګکیو په نوم څنګه فنډونه راځي، څنګه کم موسسه اخلي، هغه څنګه ګزارشونه لیکي، او څوک پیسې ورکوي، ولې ورکوي، د څه لپاره. اصلي هدف د دولت د استحکام لپاره نه وي، د دولت د پایو د لړزولو کار پکې وي. بنان افغانستان لپاره نظام پکار ده، دغه نظام چې ملایان اوس انحصار کې هم نیولی ده. اولمپیک کې ملا ده، احمد ملا ده، محمود ملا ده، ولسوالي ملا ده، قومندان ملا ده. دا د افغانانو سره ظلم ده، دا د افغانستان سره جبر ده. خو په دې نوم دې نه وهي را دي شي د افغانانو سره د نړیوال بحث پیل کړي، ودې وایي چې آیا دغه ملایان کولی شي چې د افغانستان واګې تر اخره پورې مخکې بوځي، آیا دوی د دې جوګه کېدای شي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه کړي، آیا دوی د دې جوګه کېدای شي چې مرکزي دولت ټینګ کړي. په دې به بحث ورسره وکړو. که کله لګکیو ته زیراته، په لګکیو بحث نه ورسره کوو، هغه مذهبي لګکي او یا قومي لګکي. دا هسې شعارونه دي او د افغانستان دولتونه رانړولي دي. زه فکر کوم چې دا غلطه ده، او په دې باندې باید نړیوال هم نور تمرکز ونه لري، هغه که سازمانونه دي او که دولتونه دي.
مننه اصولي صاحب. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپرونه کې راسره ملګری شو، دوی ته ښه راغلاست وایم. مجاهد صاحب، د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشت د نړیوال مذهبي ازادي کمیسیون په خپل کلنی راپور کې ویلي چې طالبان د خپلې تیرې واکمنۍ په څیر چلند کوي له خلکو سره، نه مذهبي ازادیو ته درناوی کوي، نه نورو ته په درنه ګوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه تاسو اوریدونکو او میلمنو ته سلامونه وایم. دغه دپاره هیڅ داسې دلیل نشته چې دوی کوم دي کې مثلا محدودیت ښودلی چې اسلامي عمارت دې وضعه کړی وي او هغه د خلکو په زیان وي. البته د موږ په راتګ سره ټول مذاهب چې دي خپل مذهبي مراسم سرته رسولی شي، کوم کلنیز یا محور یا افتوار مراسم چې دي هغه آزاد دي، امنیت یې له موږ ټینګ کړی. یو شایسته چې د داعشي پدیدې په نامه یو فتنهګره ډله شته چې کله کله متاسفانه اهل هنود یا کله اهل تشیع هیوادوال او کله په داخل کې هم نور جهتونه یا داسې مذهبي روایات مختلف دي، هغوی په نښه کړي دي وخت په وخت علما یا د دوی مساجد او عبادتګاوې. دا یو وحشت د دې د مخنیوي لپاره اسلامي عمارت ګامونه پورته کړي، عاملین نیول شوي ډېری او نور هم لټپ روان دي داسې شیانو ته اجازه ورنه کړي او عاملین مجازات دي. نو دغه کوم په امریکا کې کوم نهاد دا وایي کړي دي سند نه لري، نه کوم مثال ښودلی چې په کوم برخه کې
د ته بیا وړاندې راشو. مخکې زموږ د خبرونې بل میلما صلاح الدین سعیدی دا خبره کوله چې مثلا له ځینو کسانو نه لکه له شیاو نه وسلې اخیستل شوي دي، نو هغوی هدف ګرځي.
نه، دا خبره سمه نه ده.
مجاهد صاحب، ټلیفون مې یو څه ګډوډ شو.
ځینو وختو کې داسې اوسي کله بریدونه کې خانو باندې مسؤولیت ورنامنیتي کسان چې د دې مسؤلیت لري سامنیت تامین کړي، هغوی هلته موظف کړي چې د تکیه خانو عبادت کاو او د دې تجمعاتو امنیت وساتي. لکه په تېر محرم کې موږ د وینو د عاشورا مجالس په کابل کې په ولایت کې سوي دي، تشیع او ادوال خو ټول په امن سره تیر سوي دي. یعنی دا وسیع دي لپاره نه دي اخیستل شوی، دوی به امن سي، بلکې دي لپاره چې مسؤل خلک ورکړ سوي دي، موظف خلک خپل دندو درځلې دي لپاره وسیع اخیستل شوی. خدای مکه دا وسیع کار خلکو ته خلاص ورځي. کابل ښار ګنمیشته سیمه ده، د غلا او استتاب نور پیښې لرو. خدای مکه دوی تورن نه سي، دوی متهم نه سي، دوی کې څوک استفاده ونه کړي.
سیدی صاحب، تاسو کدا موضوع توضیح کوي لکه مجاهد صاحب چې وویل؟
جناب مجاهد رور ته وړاندې کوم، واقعیت د خبرې او نتیجه همغه ده چې ده ارزو چې څنګه یې هغه به جدا خبرې واقع د خبرې دا دی چې د دې مراکزو نه د امنیتي مسایلو لپاره هغه په اصطلاح وسلې چې دغه ته اخیستل شوي دي او حاکمیت امنیت نه لري ساتلی دا چې د نظام پالیسي ده که نه ده دا جدا خبره ده. دی چې په افغانستان کې حقوق په دولتداري کې د یو شمېر طلب شوي دي او په ډېرو مواردو کې د دولتداري هغه اصلي اصول نه دي مراعت شوي. مثالونه او اسناد ډېر زیات دي دا چې والی ولسوال په یو منطقه کې ځي او هلته د محل خلک پښتو نه غږیږي او دی ورته په پښتو لګیا دی او حاکم دی دا د منلو وړ نه ده.
سیدی صاحب وبخشی پامدی برخه کی چې تاسو وویل مثلا وې سیمه ته یو بل افغان سی په بل شبه خبرې کین او هغه بیا ولید منلوی دا خو په افغانستان کې مختلف خلک دي.
حاکم د یو منطقې د هغه منطقې په خبرو باندې باید خبرې وکړي. مطمئنه دلته فیصدی لوړه ده که ټیټه ده دا به په باندې بحث پکار دی. بله جمله مې دا ویله چې مخکې د دې نه چې زه د یو قومندان په مورد کې ښه دی که خراب دی هغه باندې وغږېږم څومره د افغانستان په خرابۍ کې احمد شاه مسعود او د افغانستان په خدمت کې کار کړی دا خبره جدا بحث دی. اما دا هغه په قبر باندې ورتک او اتن په باندې چول دا د منلو وړ نه ده.
البته وبخښئ پاندې برخه کې په سیدی صاحب اې دې لپاره چې تاسو دا ادعا وکړه په دې برخه کې څام مخکې دوی ځینې وضاحت ورکړي خو دې مجاهد صاحب نظر به وخل
کما ته اجازه وینم یو خدای دې سیدی ته خبرې لسر نه محمد دې واقعیت دایری لري خریده تورونه لګي. ما مثال ورکړم د تیر محرم کې د ټول د تکه خانو امنیت ټینګ ساتل شوی دی امنیت نه ده ساتل شوی امنیت په هیڅ کې موږ راغلی او بیا د ریوستو ټولیدن شروع کړی او بیا امنیتي کسان موظف کړی بیا نه تکه خانه تر هدف لاندې راغلی نه د دوی تجمع. البته په کراچي کې ماین کې خودل دی باندې په ګلدان کې په سارا کې ماین کې خودل په خپل لار سي دوی تیریږي یو چیرې ماین کې خودا جلا موضوع ټول خار په امنیتي موضوع پر برګرځي ولې دا چې دوی کوم جنې وسات ولسوي دغه امنیت ټینګ ساتي دوی د بیانات په دې مورد کې بیا راځي چې ګنده نه په کوم دلیل مخې به ده چې دا د تفکر غلط په افغانستان کې ملي زبې لرو او هغه رسمي زبې معلومه دي په غوږ باندې دواړه زبې وایونکې چې پښتو او فارسي د تفاوت نه لري باید لا څه خبرې وکړي باید خلک زده کړي او زاین دې رسوند موږ نه د زبې سپوږیو یو مثلا والی په پښتو زده کوي فارسي باندې هم پیږي ځکه چې سر څو کې سهار پښتو ته پښتو خبرې کوي فارسي باندې پیږي او مرسته ما اخیستلې چې خپل همکاران سکرتر لري ترجمان لري نور مثال ولې دا باید د دې معنی نه شي یو چیرې د پښتو فارسي دا معقوله نه ده. دا دریځ دا نظر غلط د افغانستان کې د تفرقو طرف ته بول دی هیواد د دوه رسمي ژبې لرو باید هر د افغان زده کړي او خبرې پوه کړي چې زده یې دي. او درېمه خبره دا ده چې
مجاهد صاحب ستاسو ټلیفون ډېر ګډوډ راځي اواز متاسفانه
زه لیک سیمه مې بدلوم. دا دریمه خبره ده چې مسعود خبر باندې کوم خبر کې دا دی تحقیق د مخبر صاحب له 500 متره نه لري ساحه ده یو چک پاینټ د بیرې کې نو کسان راټول شوي اختر په خوشحالي کې پایکوبي کړی ده او مخبره بیخي لري او بیا هم تحقیق هم وکړو پر دنشوم ورک دا په یو نظام باندې کومه وړه کې نقطه اخیستل تور لګول دا هغه څه دي چې بل څه د انتقاد لپاره نه لرو صرف تور لګو صرف پروپاګاندا کول غواړو صرف یو توک نه منل غواړو د هیواد ثبات تر همکاري روحیه نه لرو او څه خبرې کول د دې خلکو ته ذهنیت خراب کړو دا بل معنا نه لري.
مننه اصولي صاحب که تاسو تراشم تاسو مخکې په مجموع کې د ازادۍ په برخه کې فرسن د اقلیتونو په برخه کې چې د بل ویش لمخې مو توضیح کولې دا انتقاد درلو چې اداري مشخص خلکو ته سپارل شوې دي که تاسو نور توضیح ورکړئ چې مجاهد صاحب تاسو جواب درکړي.
زبر غم درته وایم سعیده او په کلی ډول ملایانو انحصار نیو انحصار کې نیولې دي ادارې، مګر همدلته د افغانانو لپاره لکه مخکې مې چې وویل اوس هم دولت مهم دی، دولت د یو چتر لاندې د انسانانو ژوند مهم دی. او یوه خبره زه کول غواړم د دواړو محترمینو په بحث کې، په ولسي جرګه کې موږ ته یو قانون راغی، زموږ وړاندیز دا و چې هر مامور دولتي مامور چې غواړي ولسوال شي، قمندان شي، وزیر شي، رئیس شي، هغه باید په دواړو رسمي ژبو باندې بحث او خبرې وکړی شي، ځکه رسمي ژبې په اساسي قانون کې تشریح شوي چې دوه رسمي ژبې لرو موږ. او د دغه مخالفت ځینو دوستانو کاوه چې نه، دا باید داسې نه وي چې په هره یوه ملي ژبه باندې په رسمي ژبه باندې څوک خبرې وکړي، بینان کافي ده. دا یوه لویه جفا ده د افغانستان سره، باید هر وګړی په دواړو ژبو باندې پوه وي، او که غواړي چې هغه په افغانستان کې وظیفه اجرا کړي دواړه ژبې باید زده وي. چا چې په څوک چې په یوه ژبه باندې تکلم کوي، بېخي دولت مردانې باید مخه ونیسي، ورزده یې کړي ژبې، ژبې د مکتب د اول صنف نه راواخلي تر دولسمه، ټول افغانان باید دواړه رسمي ژبې زده کړي، که پښتون وي دری دې زده کړي، که دری زبانې پښتو دې زده کړي، چې نه زده کوي دا د دوی مشکل دی. دولتداري مسله باندې تاسو د مجاهد صاحب سره مسله باندې سوال وکړو چې دای که ځواب وایي، زما انتقادونه ډېر واضح و هر وخت او وسم هغه انتقاد موجود دی، خو زما لپاره د دغه کوچنیو انتقادونو نه چتر او مرکزي دولت مهم دی. که د دغه لګکوی په نوم باندې نړیوال لابیګری وکوي او د مذهبي او یا هم قومي لګکوی په نوم باندې، نو زه مطمئن یم چې دوی دغه چتر چې فعلا افغانان لري چې حداقل آرامي ده، دا چترم د منځ وړي او دې ته باید لابي ونشي. مرکزي دولت پای باید ټینګ شي، هر یو وګړی د افغانستان چې په هر ځای کې اوسیږي، که هغه کې افغان وي، نو هغه باید اول په چتر باندې په دولت باندې خوشحال وي، بیا د وروسته به راځو ملایانو سره به خپل مباحثات کوو چې تاسو ولې ټول دولت او اقتدار انحصار کړی ده، راځئ وی وشي ولس ته ورکوي. دا دوام بحث ده، اول بحث دا ده چې باید دولت موجود وي او مرکزي قوي دولت، نه دا چې موږ فدرالي دولت او یا پارلماني دولتونه ولرو. او هغه ډلې هم چې دې لپاره دنیا کې لابي کوي، موږ د دوی تیر تاریخ هم لیدلی ده، موږ د دوی کنډوالا کابل هم ولیده، موږ د دوی لخوا د افغانانو شهادتونه هم لیدلي دي، ټول مسایل مو لیدلي چې بیا جمهوریت راغی او جمهوریت ته خلک خوشاله و، علت یې دا و چې دوی جفاګانې کړي وې، ظلمونه یې کړي وو، په جمهوریت کې خلکو حد اقل د ژوند د هوساینې سا واخیستله.
مننه اصولي صاحب، د دې له خطره لکه څنګه چې تاسو ویل چې په افغانستان کې وضعیت سم شي او په افغانستان کې چې دغه نسبي استقرار راغلی، دا هم وده و کې مختلف سوالونه شته. مثلا په د همدې بحث په ارتباط له کونړ مجاهد صاحب او له نورستانه مخکې د اوریدونکو نظر درلود، او ازادي رډو ته یو شمېر افغانانو پیغامونه رالېږلي دي. دوی وایي چې فرضاً له اهل حدیث سره د طالبانو ځینې وسلوال بد چلند کوي، حتی دوی خو لویه ادعا کوله چې ځینې کسان وژل شوي دي چې کله پخوا هم دومره نه و وژل شوي. ستاسو وضاحت؟
یو وضاحت باید وکړم، د مذهب په نامه هیڅوک هم نه دي وژل شوي، نه څوک وایم مکه تر برید لاندې دي. موږ خپله په نظام کې سلفي ورونه لرو، له موږ سره کار کوي، خدمت کوي، د هیواد په جهاد کې را سره وو. دا خبره غلطه ده. البته که یو پدیده داعش تاسو ویني چې اکثر متاسفانه په دغه تفکر کې وو، نو داعش کې داعش ته په وجه وزل کېږي، نو علي حدیثونه هیله دار چې دغه ځان ته منسوب نه کوي او جنایتکار و پیژني، ځکه هغه د ټول دښمن ده، هم د دوی دښمن ده، هم زموږ او څومره صدمه چې دغه داعش په خپل علي حدیثونه او سلفیونه ته اړولې ده، بل چاته نه ده اړولې، هغه ته ډېر لوی ځان کا، هغه د امنیتي مسایل وجه ده. خو دوی باید دا موضوع سیاسي نه کوي او نه مذهبي کړي، دا جنایتکار او جزا باید وي.
مجاهد صاحب، ستاسو له واکمنۍ وروسته چې ستاسو په وینا باندې امنیت شو سوی دی، په یوه کال کې هندوان او سیکان له افغانستان پورو کېدو دي، حتی هغه د اقلیتونو یوازینی یهود چې په افغانستان کې پاتې و، زبلان سمنتوف، هغه هم افغانستان پرې شد. دې ته مو توضیح څه ده؟
بله، دغه یوه قضیه پیښه شوه، د یوې معبد باندې د هندو هیوادوالو برید وسو، تاسو به یاد وي. دغه وجه نه وروسته بیا دوی ځینې سپاتې و، هغوی هم لاړ پرېکړې وکړه. اگر که موږ اطمینان ورکړو، موږ ډاډ ورکړو، خو بیا د افغانانو اوس دلته ژوند کوي، خپل اختیار ته نشو کولی دغو لاسونو ستاسې مځئ، ولې موږ اطمینان ورکړو چې داسې شی بیا نه تکرارېږي، موږ امنیت ته متوجه کېږو. اول خو دا تصور نه وسو، محبت باندې څوک برید کوي، بیا چې برید وسو، برید ګر وسو، موږ نیولی لاندې دي کسان چې د اهل یهودو عبادتګاه باندې برید کړی و، خو داسې بیا هغه حبې ته ځي او حراس ورسره سو. دا په یو کال کې موږ سره راغلو، دته ډېر نور هېوادوال هم له هېواده ووتل او تیاری ورته ودرېدې، سره د اروپا او امریکا ته وولو. چې اوس هم په کمپونو کې پراته دي، ډېر خلک تشویق کړی سر په لوی لاس داسې کار وسي
مننه. د دې لپاره چې محدود دقایق را سره پاتې دي، سیدی صاحب تاسو له ذبیح الله مجاهد نه څه پوښتنه لرئ؟ په لنډو څه وخت کم دی؟
مننه. اول خو ملا بودن افتخار دی چې رئیس د المپیک ملا هم کوم مشکل نشته. دوم، د نړیوال ټولنې د حل لارې چې د ښځو حقوق دي داسې شي او د نارینه حقوق دي داسې شي، دا د حل لاره نه ده. مشروعیت بنیادی خبر ده جناب مجاهد صاحب، دا چې دا نظام مشروع شي د دې لپاره شل کلن جهاد معیار نه دی. کوم ستاندرد وسایل وجود لري او څه اقدامات پکار دي؟
مننه سیدی صاحب، مننه. همدې ته به مجاهد صاحب توصیه ورکړي، خو د اصولي صاحب نظر به هم واخلم. اصولي صاحب، تاسو څه پوښتنه لرئ؟
زما په خوا د مجاهد صاحب او د فیلی سرپرست حکومت نه همدا غوښتنه وه چې تاسې یوه لویه جرګه راغواړي، او دا لویه جرګه دوی را سره وعده هم کړې وه چې انشاءالله راغواړي. باید دا به کله کېږي او په دې کې به ټول سیاسیون او د افغانستان خلک حضور ولري، تر څو موږ وکولی شو چې د افغانانو دغه سوالونو ته مو ځواب ویلی وي، او د دې سره په څنګ کې د نجونو دغه مکتبونه ښوونځي هم خلاصې شوي وي، او موږ وکولی شو چې ووایو چې موږ دولت لرو ټول افغانان.
بدل کوشش کو په نظام سازی باندې، او د اصولي صاحب خبره معقوله ده، باید نظام کې ټول راګډ کی او اصولي لارې ورته برابر سي. قطاسي یو شی یاد ولري، کله چې په ایران کې انقلاب وسو تر دوو کلونو پورې هیڅ اداره خلاصه نه وه، د تعلیمي ادارې نه ونیسه تر صحیح ټولې بندې وې، ځکه اضطراري حالت اعلان کړو. نو اوس د موږ حالت هم نوی دی. دومره وکړي چې دغه ثبات ټینګ کړو، امنیت ټینګ کړو، یو چتر جوړ شي، په دې کې د رنې حکومت آر ده که موږ مشوره ورکړو که ورنه کړو. باید شورا جوړه کړي، باید خلک راګډ کړي نظام ته، باید د ولس په سره سي همکار شي. کوم نقطه کې منفي اثرات دي بېوزي په نظام باندې، په سیاست باندې، په امنیت باندې، هغوی ته علاج پیدا کړي. ان دا په خپل ځان ته په خداشان تکمیلی یو نظام اوس کړه، ثبات پیدا شي، امنیت ټینګ شي، دا مهمه ده. اوس موږ د امنیتداري او د ثبات پر لټه کې یو، تر دا کار دی یقیني کې باور لرم چې نظام
ټول مجاهد صاحب وبخشي. تر هغوی پورې چې د نظام ډیر بنیادی شان، واړه واړه شان، حتی او بنیادی لکه اساسي قانون، لکه مختلف خلک په نظام کې، دغه مشکلات حل نشي، دغه امنیت هم نشي سمې دی. امکان لري چې کال دای وخت امنیت ته افغانستان کې خراب شي؟
امنیت تر اساسي قانون نه ده تړلې. اساسي قانون په نامه یو شی وو، امنیت نه وو. دا موضوع سمنه ده، اصل موضوع په امنیت او افغانان په کور کېدل دي. ټول دا اوس زموږ په زرګون افغانان د یو کال کې وتل دي، او ملیونونه افغان نور هم د باندې دي، دا په کور کول غواړي.
ته د سیدی صاحب بیا جمله وایي، دا د سیدی صاحب بیا جمله به مرو اخلو، بیا به بس راټول کو. مهرباني سیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الا في قريش الا فيهم رحله الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. طالبان دي اطعام مساله دياده و امنيت توجيه.
ما انا سيدي صاحب، وقت اجازه نراكي مجاهد صاحب توضيح لطفا.
بله، دغه آیت شریف دی و اطعام من جوع، یعنی الله پاک وایي دغه قريش الله پاک ماړه کړل وګینه، دا د الله پاک خپل ذمہ واری ده. موږ هم کوشش کوو، خو د باندې مې یقین باور لرم د سندي بحال کېږي. یو نظام سره جنگ راوځي، دا اوس حالت ته بهتره ده، لا بهتره کېږي. اتم روان دي، له لوګي هم خلک ماړو کو، خو پات شریف کې غلط استفاده وسو، دا باید درست کړي. سیدی
بس ډیره مننه. سیدی صاحب 15 ثانیې وخت لرو.
مطمئنا دلته ډیر مسایل شته چې به باندې باندې وشي. طالبان ته پکار ده چې لږ وګونه خلاص کی، او د دې وطن د نجات لپاره خپل تاریخي رسالت هم ادا کړي. مننه سلام.
سیدی صاحب مننه، اصولي صاحب له تاسو هم مننه کوم، او مولوی ذبیح الله مجاهد څخه مننه چې په دې بحث کې ګډون را سره وکړ. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.